پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو په غرمنۍ خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړی. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې وړاندې لشکرګاته ورزو پرون د کابل بانک مخې ته د ځانمرګې برید تلفات زیات شوي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم چاودنه شوې ده. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل درکو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 48 وسله وال وژلي دي. د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې یوې وسله وال شخړه کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي. او پاکستاني چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې 11 کسان وژلي او 40 نورې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 48 وسلوال ترهګر وژلي. د دفاع وزارت څخه نن غرمه یوې خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ تهاجمي عملیاتو چې د هوایي ځواکونو او توچی په ملاتړ یې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، خوست، کندهار، اروزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې کړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې تر ټولو درنه مرګ ژوبلې د جوزجان ولایت کې طالب او داعش وسلوالو تاړولي. دوی وایي دغلته یې 40 تنه وسلوال وژلي چې پکې 13 تنه د داعش وسلوال او د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. د دفاع وزارت همدارنګه په فراه ولایت کې د درې او په تخار کې د 15 وسلوالو د وژل کېدو یادونه کوي. دوی وایي په دې عملیاتو کې 14 وسلوال ټپیان شوي. دفاع وزارت خپل لورته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو ډلو تر اوسه د افغانستان د دفاعي چارواکو د دې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د بغلان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلواله شخړه کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي. د اندراب ولسوال محب الله محقق ازادۍ راډیو ته ویل دا پېښه وړ مشپره منځته شوه او تر اوسه یې اصلي علت نه دی څرګند. نوموړي ویل په دې اړه د ولسوالۍ پولیسو څېړنې پیل کړي. اندراب په بغلان کې هغه ولسوالۍ ده چې خپل سرې وسلوالې ډلې او شخصي دښمنۍ پکې زیاتې دي. په دې ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم دا ډول خونړۍ پېښې رامنځته شوې دي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې 11 کسان وژلي او تر 40 زیات نورې ټپیان کړي. چاودنه د بلوچستان د پولیسو د قومندان دفتر ته نږدې شوې. د پولیسو یو ویان شاهزاده فرحت ویلي چاودنه ډېره درنه وه چې تر لرې لرې یې غږ اورېدل شوی او د شاوخوا ودانیو هندارې یې ماتې کړي دي. د ځایي روغتون ویان وسیم بیک ویلي په چاودنه کې د مړو شمېر 11 ته رسېدلی او د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کې 4 تنه پولیس او په ټپیانو کې 9 تنه پولیس شامل دي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان ویلي بم په یو موټر کې خودل شوی و. خدا چې دا یو ځان وژونکي حمله وکنه پولیسي په اړه څېړنه کوي. هیڅ وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د بلوچستان د حکومت یو ویان قاغلي کاکړ ویلي چې ګاونډي هیواد هندوستان په چاودنه کې لاس لري خو په دې اړه هیڅ ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی. د روسي یو مخکخ ډیپلوماټ پرونو ویل ډېر احتمال لري چې د داعش د سخت دریځې ډلې مشر د روسیې په بمبارۍ کې وژل شوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت موین اولیک سیرومولوتوف د دولتي اژانس ریانوس ته وویل د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس ډېر احتمال لري چې ابوبکر البغدادي دي په هغه بمبارۍ کې چې د روسیې هوایي ځواک تېره میاشت رقي ښار په جنوبي برخو کې د داعش پر مرکزونو کړې وه وژل شوی وي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو په یوه بمبارۍ کې د القاعده د شبکې یو سیمه ییز رهبر او د هغه دوه همکاران وژل شوي. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل دغه کسان د یمن په شبهوا ولایت کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وایي ابو خطاب العلقي چې په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر و پر ملکیانو د حملو د پلانولو او ترسره کولو مسؤول دی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو پریکون ته د پای رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دغه غوښتنو کې له دوحې دا هم غوښتل شوي چې الجزیره تلویزیوني شبکه وتړي او له ایران سره خپل ډیر ارتباطات پرې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویت لخوا قطر ته وسپارل شو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله په دغه لیست کې 14 غوښتنې شاملې دي او له قطر څخه پکې دا هم غوښتل شوي چې له اخوان المسلمین، حزب الله، القاعده او نورو سخت دریځو ډلو سره خپل ټول ارتباطات پرې کړي. سعودي عربستان، مصر، متحده عربي امارات او بحرین روانه میلادي میاش کې لکتر سره خپل اړیکې پرې کړي. دوی دا لري چې دوه حاله تراکري سره مالی ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې د استازو د جرګې مشر پال راین وایي هڅه کوي د مشرانو جرګې ته ورلېږل شوي لایحه زر تصویب شي. د دې لایحې له مخې پر روسیا او ایران تازه بندیزونه لګول کیږي. د استازو جرګې مشر جمهوریت غوښتونکي پال راین وویل موږ غواړو په دې برخه کې مخکې لاړ شو، زه د بندیزونو ملاتړ کوم. د استازو د جرګې مشر وویل ایټس رویس چې د بهرنیو چارو د کمیټې مشري کوي داسې اشاره ورکړي چې په دې برخه کې به په چټکۍ اقدام وشي او موږ غواړو چې د دې کار درنه وای وکړو. دغه لایحه تیرونه پاتنوي موافقو او دوه مخالف رایو سره په مشرانو جرګه کې تصویب شو. خو کله چې په استازو جرګه کې د لایحې په اړه ځینې بحثونه راپورته شول، په دې جرګه کې یې تصویب ټکنی شو. دا و خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په واورې چې په لشکرګاه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی. د بلوچستان په مرکز کې چاودنې ملکیانو او پولیسو ته مرشوب لاړولې. په یو تفصیلي راپور کې په واورې چې واشنگتن په نوې ستراتیژیکي شای پر پاکستان فشار زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
ټول تروریستي ګروپونه د افغانستان نه بیرون تمویل کیږي، تصفیه کیږي، تجهیز کیږي. هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په هغو باندې فشار راوړل شي نو په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
افغانستان چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو، ګټه یې څه ده؟
پنځو کالو په سرکل کې به افغانستان ته تقریبا سل میلیونه ډالر ویزا یا عاید راځي.
د حقیقت سره په پروګرام کې مول هند سره د حواله لاري د سوداګرۍ مسله راسپړلې.
دا د افغانستان ډیر په ګټه دی او مونږ کولای شو چې هندستان ته خلاص رسای په ډیر کم وخت کې په یو کم خزینه یا په کم مصرف او مصارف باندې هندستان ته خلاص رسای پیدا کړو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کابل بانک مخې ته د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. له لشکرګاه الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، پرون چې کله تر غرمې وروسته چاودنه وشوه، د پولیسو د یوې سرچینې په وینا تاسو ویل چې شاید د وژل شویو شمیر زیات شي. تازه معلومات څه دي؟ دای صاحب که لطفا د خپل ځای یو څه بدل کړئ، اواز هم سم نه اوریدل کیږي. لیش به تر اوسه مهرباني. ناوریدل کیږي دای صاحب. دای صاحب، دای صاحب تاسو شخص هم ناوریدل کیږي. له هلمند سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله. پرون چې کله دا چاودنه وشوه، د دې چاودنې له امله تقریبا دیرش کسان وشل شول او پولیسکونه نور ټپیان شول. البته پرون هم د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی دا خبره کوله چې د پولیسو یوې امنیتي سرچینې د ته ویلي دي چې په دې برید کې شایي د تلفاتو شمیر زیات شي. داسې ښکاري چې کوم کسان چې د دې حملې له امله ټپیان شوي وو، د هغوی په منځ کې هم ځینو کسانو ساه ورکړې ده. بلوچستان ته به مخه کړو. د پاکستان په بلوچستان کې د کوټې په شار کې د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته نږدې نن چاودنه شوې ده چې د څلورو پولیسو په شمول یو لسنه پکې وژل شوی او د نهو پولیسو په ګډون پنځه لسنه پکې ټپیان شوی دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د روژې د وروستۍ جمعې او د اختر په رانږدې کېدو سره په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول شوی، خو پر دې برسېره نن سهار د نهو بجو په شاوخوا کې په ښار کې یوه زوروره چاودنه وسوه چې ګڼو پولیسو او عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د کوټه ښار پر ګلشن سړک د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته په لږ فاصلې سره وسوه چې په څرګنده یې هدف هم د پولیسو د عمومي مشر دفتر ښکاري. د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې شهیدانو چوک ته څېرمه پر جناح امنیت امنیتی پوسته باندې پولیسو یو موټر د تلاشی لپاره ودراوه چې وای نه ببر زور وره چاودنه وسو او په نتیجه کې 15 تنه ووجل سول او 15 نور په کټپیان سول. یو موټر راغلی چې د پولیسو د عمومي قومندان د دفتر مخ ته ولاړو. پولیسو درولې له هغه ځای د میشن سړک خواته ګرځیدلې. هلته د پولیسو بل امنیتی پوسته د هغه ورته د درېدو اشاره کړې. هملته چاودنه سوې ده. موږ څارون کې کیمرې ګورو. هلته دوه موټر تباه شوي دي. ګورو چې کومه یوه په چاودنه کې کارول شوې او آیا بریدګر موټر درولی ځینې راوتلی دی که نه دی راوتلی. په چاودنه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې د 9 تنو پولیس عسکرو په شمول 11 کلنه ماشومه هم شامله ده. په ټپیانو کې د ځینو حالت مرګونی وو چې د وروستیو معلوماتو په اساس د وژل شویو کسانو شمېر 11 تنو ته رسېدلی چې په هغوی کې 4 پولیس عسکر او 8 تنه عام خلک دي. پولیس مشر رزاق چما وویل چې چاودیدونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي وو. خدای ونه ویل چې آیا دا ځان وژونکی برید وو که څنګه. ده وویل تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې په موټر کې د سپاره کس چې احتمالا ځان وژونکی به و هدف څوک وو. د بلوچستان حکومتي ویاند انوارالحق کاکړ له رسنیو سره په خبرو کې په دې چاودنه کې سمدستي څوک دخیل ونه بلل خو تورې پورې کړ چې هند د پاکستان په ضد له ترهګرۍ د وسیلې په توګه کار اخلي. انوارالحق کاکړ وویل برید کوونکي شایع غوښتل تر خپل هدفه ځان ورسوي خو پولیسو یې مخه ونیوله. همدا کلک امنیت و چې اوس هم احتمالا د زیات تاوان مخه ونیول سوه. دښمن په رواني لحاظ همدا هڅه کوي چې اسانه هدف ترلاسه کړي، چاودنې وکړي او خلکو ته دا احساس ورکړي چې دوی دې جګړې ته د دوام ورکولو وړتیا لري. داسې ښکاري چې دې برید کوونکي تر خپل هدفه ځان رساوه خو هدف ته ونه رسېد. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی خو تر دې وړاندې چې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو وسله والې حملې شوې مسؤلیت یې بېلابېلو وسله والو ډلو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې دوه اونۍ وړاندې هم د کوټې پر سریاب سړک وسله والو درې پولیس په ډزو ووژل چې مسؤلیت یې لشکر جنګوي العالمي ډلې پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي او د ماښام له وو د سهار تر وو پورې په همدې سپو په افغانستان کې آشنا راډیو نیولای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس مشر وای ژربه پر روسیا او ایران تازه لګول شوی بندیزونه تصویب کړي. پاول راین دا خبری پرون وکړی او ویل چې په دې اړه د سنا جرګې طرحه مور رسیدلې ده. سنا جرګې په ایران او روسیې د تازه بندیزونو طرحه تیرونه په اتنوي موافق رایو سره تصویب کړه. سیف الله ستنگزی دا موضوع تعقیب کړی ده او په استودیو کې را سره ده. ستنگزی صاحب، لومړی که تاسو دا راته وایئ چې تازه بندیزونه څه دي؟
په تازه بندیزونو کې په روسیې باندې د اوکراین د مسالې په خاطر او همدارس په سوریه کې د امریکا او روسیې د کړکیچونو په خاطر باندې بندیزونه اضافه شوې دي. دغه بندیزونه به په روسیې باندې پخوانی بندیزونه لا پاخه کړي. همدارس په ایران باندې د دغو بندیزونو په برخه کې په هغو کسانو بندیز لګیدلی دی چې د ایران د اټومي یا لری واټن ویشتونکو توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. یوه تازه خبره چې ده په دغه بندیز کې هغه دا ده چې د ایران د سپای پاسداران په 1000 کسیز قوي پاوز باندې به بندیز لګیږي. دغه ګروپ به د یو تروریستي ګروپ په څیر باندې په دغه بندیز کې وپیژندل شي.
په دې بندیزونو کې کله ناکله دوی د مشخصو اشخاصو نمونه هم اخلي. تر اوسه پورې خو نمونه نه دي معرفي کړي.
د ایران په پاړه باندې په بندیزونو کې په خوا د زینو کسانو نمونه یاد کړي او د زینو کسانو د زینو تعداد یاد کړي دي. خو تازه څه نه دی ویلي چې کوم کسان به په دغه پروګرام کې، مګر ویلي دي چې هغه کسان چې ښکیل دي په دغه پروګرام کې بندیز به پرې لګول کیږي.
د کانګرس د استازو جرګې مشر څه وایي؟
پال راین پرون په دې اړه باندې خبري غونډه درلوده. هغه ویل چې له دغو بندیزونو حمایت کوي او تل یې حمایت کړی دی. ښه ده چې دغه غږ واورو. زینی نرمختونه او خی زینی دریز لکس نرم شي، نو خاده چې په دغه بندیزونو کې هم نرمخت راشي او د یو بدلون هیله کړی ده. د دغه هیله پاړه باندې په کانګرس کې زینو خلکو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې خدا هم دغه بندیزونه په قوت چې سپینې مانی وزکړي دي په هغه قوت باندې د کانګرس لخوا تصویب هم شي.
مستنګزه که هم اوس لا ابتدایي وخت دی او تر اوسه پورې بشپړې پریکړې نه دي شوې. کله ناکله دوی د بندیزونو وخت هم ټاکي په ترسه پوری خو وخت نه دی ټاکل چې تر کله پوری به د بندیزونه دوام کوي. د روسي په برخه کې خصوصا چې تاسو اشاره ورته
د روسي په برخه کې دوی تل ویلي دي چې تر هغه پوری چې روسیا په اوکرين کې لاسوهنو لاسوهنه خلی همدارس په سوریه
تاریخ نه دی مشخص
تاریخ مشخص کړی نه دی مګر یو ټینګار کړی دی چې باید ژر تصویب شي. یو بل مسله چې روسي تل خبرګون خودلې دی د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده او همدارس په سوریه کې له امریکا سره د خکر په خکر کېدو په خاطر باندې هم د امریکا غوسه پارولې ده. ستې کې هوایی کړکیچونه هم د دوی ترمنځ زیات شوې دي او ایران خو بیا تل د امریکا مخالفت کړی دی او دغه بندیزونه په بیسي په لیدي
سنځه سه مننه وړاندې د افغانستان مسایل تعقیبو
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د شورا پرون په خپل کلنۍ غونډه کې افغانستان او ایرلند ته د دې شورا د دایمي غړیتوب او د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل او دا دواړه اوس پر 500 وریزو او 100 وریزو سیالیو سربیره 15 ورځنی ټیسټ لوبي هم کولای شي. د افغانستان لپاره د کرکټ په نړیوال شورا کې د دایمي غړیتوب ګټي څه دي او لدی ورسته به د افغانستان کرکټ بورډ له کومو ننګونو سره مخامخ شي؟ په دې اړه احمد تکل د کرکټ بورډ له پخوانی مرستیال مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړې. شغلی فضلی د مرکې په پیل کې د دایمي غړیتوب پر ګټو خبرې وکړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري د کار او د افغانستان د ملت د کار منوي ارتش درته برغتی ورده سری چې ورته بینلمی ډګر کې د افغانستان نوم حال څه ثبت راجستر شو. د کرکټ د بینلمی شورا چې څومره انټرنیشنل ایونتو د کیج افغانستان د راو ووز بوي نو دا د افغانستان د پارا د منوي لار یو ډیر غټ ارزښت لري ځکه د افغانستان ویلیت یې ثابت کړي. دا زموږ لپاره یو ډیر غټ خبره ده خصوصا د ټول هغه دوستان ته چې ډیر وخت په دې باندې هلې ځلې کول.
د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب مادي امتیازات هم لري؟
بالکل بالکل. په دې کې ان شاء الله ولعزیز دغه انځو کال پر سر کال کې به افغانستان ته تقریبا 100 میلیون ډالر بویجا یا عاید راځي. نو څومره چې زموږ مسولیت ذاتی دي همدومره پاندم تاسو زیات راځي. 100 میلیون ډالر هغه پیسې دي چې موږ کولای شو د سره د مختلفو یوادونو سره د لوبو ډګر ته ولاس او خپل کورنۍ کې ته نور هم واده وخت هغه استعدادونه چې موږ په سر کې دي انتظار او چې موږ د څنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای نو اوس کولای شي چې د نړۍ په مختلفو لیګونو کې هم لوبي وکړي هم هغه مالي برخه خپل کوي کې او هم هغه تجربې د نړیوالو صدرلاسو کې نه څنګه چې نور هغه د دې مخې د هغه لاس یوادونه چې د کرکټ ملي شورا دایمي غړي ته درلودي هغه دغه امتیاز نه برخمند دي. نو اوس د افغانستان د کورنۍ کرکټ لوبغاړي شي تعداد یا پرفورمنس لري او د ځان لپاره به دغه زمينه مساعده کوي چې د نړۍ په غوښتي لیګونو کې هم اشتراک وکړي.
د دایمي غړي توپ سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبې په محل ویش کې بدلون راځي؟
بالکل. موږ ان شاء الله العزيز د 2023 کال پورې 15 سیریز لرو. هغه کې په 15 سیریز تنها د ټیسټ کرکټ لپاره وي او د نور به 15 سیریز او 16 سیریز سیریزونه وي په مختلفو ریوادونو کې د 2023 کال پورې. البته ارلند فقط 15 سیریز اخیستي او خو موږ 15 د سیریز اخیستي نو دا ټول به د هغه ریوادونو سره وي چې د کرکټ د بینلمی شورا دایمي غړي توب لري او خصوصا د زیمبابوي او بنگلاديش سره به زموږ ډیر سیالي وي چې هغه رینکینګ کې موږ ډیر لاندې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ کې په تیرو څو کلونو کې خورا زیات ستونزې او مشکلات وو. دا کرکټ بورډ د افغانستان د هغه کرکټ اړوند و چې اسوسییټ ممبر و یا دایمي غړی نه و د کرکټ د نړیوال شورا. آیا په د اوسنی ظرفیت کې د افغانستان د کرکټ بورډ دا وړتیا لري چې د افغانستان کرکټ په دغه نوي حیثیت او موقف سره اداره کړي؟ واقعا دا ډېر
مهم سوال دی او ډېر ګرون سوال هم دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت وسل چند نور هم زیات دي. موږ هغه کډرونو ته ضرورت لرو چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې د دې نمر کې کار کړی لکه د عدالت نوري د ډاکټر حمید شنواری د ډاکټر نور محمد مراد دا ټول هغه خلک دي چې کافي تجربه په کرکټ کې لري. البته خصوصا د بورډ ممبران د فار دغه سپنی او مسلکي کسان په کار دي چې هغه نور د افغانستان د کرکټ په اداره کې رغم درول ولو بوی و دغه تشکیل ټول دغه فنی او تخنیکی خلګو سره مسلط وی نو واکن هم دا وسنی رهبری باندې دغه مسلط ډیر دروند دی نو باید دې لپاره نور هم راشي کسان د کرکټ بورډ ادارې طرف چې کافی تجربه لري او ډیر کلونه دې خوب و ارمان درلودي او بل اخره دې تکلیفونه وشته.
عزیز الله فضلی، زموش پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې ایس ایم ایسونه هم لولو. په جلال آباد شهر کې د ولسی تړون پروګرام پیل شو چې د مسولانو په خبره د دې پروګرام په عملي کېدو سره به شهر معیاري بڼه خپل کړي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د ازادي رادیو ته خبريال شاه محمود شینواری پر راپور کې.
د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې مسولین وایي د خروالې سره په ګډه ننګرهار کې د 22 میلیونه ډالرو په لګښت د ولسی تړون پروګرام پیلوي چې لارې به برېښنا، سړکونه، د څښاک اوبه او نورو برخو کې کارونه ترسره کړي. د ولسی تړون پروګرام مسول محمد نجیب امیری په جلال آباد کې په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د هرې شورا په سر 80,000 ډالر په نظر کې نیول شوي چې اوس لپاره ټول جلال آباد ته 22 میلیونه ډالر منظور شوي دي. نوموړي ویل په دې پروګرام کې لومړی خلک خپل اړتیاوې په نښه کوي او بیا به پرې کار کوي.
ټول ښار د جلال آباد کې 22 میلیونه ډالر دي او د ننګرهار د کلیو برخه یو په درېمه ټول کلی په اوله مرحله کې په نظر کې نیول شوی دي. په دوم مرحله کې دوه په درېمه، په درېمه مرحله کې به ټول ننګرهار د ټول ننګرهار ټول کلی په نظر کې نیول کیږي. فعالیت بخش دغه دی چې خلک خپل ضرورتونه خلک وړاندې کوي، مثلا د کوڅو پخول دي، د څښاک اوبه دي، د پارکونو جوړول دي، په کورو باندې نمرې وایل دي.
په دې غونډه کې د ننګرهار سرپرست خاروال انجنیر حکیم الدین عمرخیل وویل د جلال آباد ښار د اړتیا کچه ډیره ده، خو وایي په دې پروګرام سره به په وخت زمان سره دغه اړتیاوې پوره شي او په راتلونکي کې به د یو معیاري ښار بڼه غوره کړي.
اساسا خو د ښارونو د اړتیا کچه محترم ډیره زیاته ده، خو په کار ده چې د دغه سي برنامو د تطبیق سره موږ دغه اړتیاوې وخت په وخت راټیټي کو تر څو پورې چې موږ هماغه معیاري ښارونو ته کوم چې نور نړیوالې لري متاسفانه د اوسه پورې موږ نه لرو هغه ځایونو ته موږ ورسېږو.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسولین وایي اوس لپاره ولسی تړون پروګرام په جلال آباد ښار کې عملي کیږي، خو په خبره یې که بودیجه ورته زیاته شي نو په پام کې لري چې دا پروګرام ولسوالیو ته هم وغځوي.
په جلال آباد کې مو د ځینو پروژو په اړه راپور اوریده. د جلال آباد تر څنګ کونړ ته مخه کوو. د کونړ ښاروال وایي د کوچني اختر وروسته به د اسد آباد سړکونه بیا ورغوي او په یو شمېر ځایونو کې به استنادي دیوالونه هم ورغوي. روحلا انوري له اسد آباد راپور لري.
د اسد آباد ښارګوټي څو سړکونه چې پوخا په پاخه ډول جوړ شوي وو، خو اوس بیا کندو کپر دي چې ورسره د ښار ښکلا ته زیان رسیدلی دی او بیا ترمیم ته سخته اړتیا ده. د کونړ خاروال انجنیر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل د خار اکثر سرکونه د خلکو د بې پامۍ او د لختیو د بندېدو له امله کندو کپر شوې دي. دوی ورته بودیجه پیدا کړي او د کوچني اختر وروسته به بیا رغونه پیل شي.
د دې پر هر کال موږ ترمیم کې دانی سو سا کالم هم خوشبختانه ترمیم کې نیولې ده. ان شاء الله چې روزه ده د دې کې نه اختر وروسته په دغه باندې عملی کار شروع کړو. څلور نه هیڅ په مختلفو ساحو کې د خلکو د وکیل گزارانو د خاريانو په پاستو باندې پروژې نیولې دي. څه کانکریټي سرکونه دي چې په مختلفو دغه کې دي، هغه نه ډېر شوی دی، ارزیابي پاتې ده او د بلم په اعلان کې ده. ان شاء الله چې دغه تدارکاتي پروسې خلاص شي عمل هم پکار شي.
هغه وایي د خار او دم کلی یو شمیر ساحې د سیلابونو د ګواښ سره مخ دي. د دې ګواښ تل منځوړلو لپاره به هم په نږدې راتلونکي کې د استنادي دیوالونو په جوړولو کار پیل کړي. د کونړ اوسیدونکو وایي ک چیرته د خار دننه سرکونه ورغول شي نو د دوی ډېر ستونزې به هواري شي. د همدې سرکونو د تنګوالي او خرابوالي په وجه اکثره لارې بندي وي. ناروغان روختون ته او نور خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی.
نوم یې عطاالله صافید د کونړ ولایت اوسیدونکو. اسد آباد ښار ډېرې سرکونه چې دي خام دي او زیاتره یې خراب دي. په دې باره کې ځوانانو، مدني فعالانو او مشرانو زیاتره ولایت مقام ته او همدارنګه حکومتي چارواکو ته وړاندیزونه کړي وو چې تر څو دا سرکونه جوړ شي، خو تر اوسه کوم اقدام نه و شوی. خو اوس چې ښاروال صاحب کومه خبره کړې ده، دا یو نیک کام دی او امید دی چې زر جوړ شي.
خلک وای د اسدآباد خار کوچنی دی، خو د خلکو او موټرو ګڼه ګڼه پکې زیاته ده. خار د خاري ماستر پلان سره سم نه دی جوړ شوی او اوس په همدې تنگ ځای کې نشي پراخی دی. د امکاناتو پیدا کېدو سره یا لاهور ډاک ته وغځول شي او یا هم بل ځای کې د نوي خار جوړولو چارې پیل شي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیاقت کو نو وتا سرتم اسیم زمنگا ڈاکٹر اشرف پنت وتن دا گلا چیا دا مے دین ماشن من تا ہر کال زم دا کل جی بوت ورے سے پمن تو کل ونا سے کل سے بارا سی من تو خرج گو جی رات مشکل لور را
حالا از کرن جان سر خدی خصولات نزحمت در قوم از دای را دیول لوری و پاغام پر اکدام دلتا دی شایدان و مویدینو او تنخی ماشین از دو کالا کی گی جناد جمع طول خالق ضرورت لری و غریب خالق دی پا تنخی جمع کی گی نا شایدان و مویدینو و رساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ماته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
بل سلام علیکم، زه هیله یم له خوست رورا د سپوږ و میاشت کې چې زموږ تن هیو باندې دی ولی مونږ منګم ماران نه یو چې خاوري وخرو. د دولت می دا غوښتنه ده باید مونږ را د دیان ته په وخت خپل ماش حاضر کی کنه حاضر وینو. دا دی وای چې تاسو زیل دی هیوا ده نه یو بس مزدوري کوي سم غواړي نو دا څنګه کې ما په خپل ورونه خویندې سپېری او قرانه را په سپېری مونږ ته وخرو دی خدای په امان.
دا سج رډو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې مو اوریدې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبید الله سروری د لغمان د الشنګ ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي. طالبانو د الشنګ ولسوالي مرکزی کلینیک او د دې کلینیک څنګ تړلې دي چې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. بصیر هله من د کابل وی مهمه موضوع ته اشاره کړې ده. د لیکي د کورونې ول مشرانو هله کوم چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو درانیولو لپاره پیسې ورنکړي. حبیب الرحمن افغان لیکي پر لشکرګاه د پرونی موټر بم چاودنه د افغانستان دښمنانو کړی ده. محمد قاسم ځواک لیکي افغان حکومت پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د ډیورنډ پر اوښتو ازغن سیم او غزوي. فضل کریم درویش د پکتاله ځاځي اریوب لیکي پاکستان دی پوښي چې د مداریانو مرګ د مار له لاسه وي. شایده د غزنی له مقوره، ګل زمان صادق د کونړ له مرکزه او یو شمېر نور اوریدونکو د کرکټ مبارکی ورکړی د ټولو افغانانو چې افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا غړی شو. او عبد الواحد مدقیق لیکي د اختر لره رسیدو سره په لوګر کې د هر څه بیې ګرانی شوې دي. سره له دې چې پاریس په دې ورځو کې د تیرو کلونو په مقایسه تر ټولو سخته ګرمي تجربه کوي، خو بیا هم سیلانیان د دې ښار او پکې د ایفل د برج نندارې ته ادامه ورکوي. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخه اورو او بیا وړاندې له دغه څخه لنډ خبرونه.
سره له دې چې د جون شلمه نیټه په پاریس کې وتود ورځ او د سانتیګراد په حساب د تودوخه درجه 15 شو تر رسیدا، خو د سوزون کلمر د غنو هغه سیلانانو مخه ونني ولې شو چې د دې ښار او په ځنګړی توګه د ایفل د چلی لیدو ته ورکړي. دا فرانسې د هوا پیژندنې ادارې د جون د میاشتې راهیسې په پاریس کې د تودوخه لوړه درجه په دې هواد کې بے ساری بللې. ډیر سیلانان چې د پاریس د مشهور سلی ایفل لیدو ته ورغلي وو اړ شول چې دې سلی ته له پورته کېدو مخکې په ورسیرما هاوس او فواره کې پر ځان اوبه واچي. ګډو سیلانانو د روټرز خبرې ژانس ویلي چې د پاریس له ګرمۍ خوند اخلي، خو د دې لپاره چې ناروغان نشي نو احتیاطي تدابیر هم نیولي. یو سیلانی د رویټرز خبري ایجنټس ته وویل پوهیږي چې ډیره ګرمي ده. کله مې چې پاریس ته د راتلو پلان جوړو فکر مې نه کوي چې هوا به دومره ګرمه وي، نو دا ګرمي زما لته مې ډیره ده. دا فرانسې د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د حرارت درجه به په راتلونکو ورځو کې په پاریس کې نور هم پورته شي او د سانتیګراد په حساب به شپږ دیرش او یا تر دې هم لوړ شي. داسې ډېر کم خایي پیښ شوي وي چې په پاریس کې د هوا دومره توده شوي وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو.
د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال اته څلوېښت ترهګر وژلي. دفاع وزارت څخه نن غرمه یوې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ عملیات و. په وژل شوو کې د دېرش تنو داعش وسلوالو یادونه شوې ده چې په جوزجان ولایت کې وژل شوي. د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې شخړې علت نه دی څرګند. پاکستانی چارواکي د بلوچستان ایالت په کوټه کې نن سهار د یوې درنې پوبخې پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې یوولس کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي. چاودنه د بلوچستان د پولیسو د قمندان دفتر ته نږدې شوې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ پرون ویل ډېر احتمال لري چې د داعش سختدریزې ډلې مشر د روسیې په بمبارۍ کې وژل شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو په یوې بمبارۍ کې د القاعده شبکې یو سیمه ییز رهبر او د هغه دوه همکاران وژلي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل دغه کسان د یمن په یو ولایت کې وژل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د څلورو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د خپلو اړیکو پریکون ته د پای رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دغو غوښتنو کې له دوحې دا هم غوښتل شوي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکه دې وتړي او له ایران سره د خپل ډېر ارتباطات پرې کړي. او د امریکا متحده ایالاتو په کانګرس کې د استازو جرګې مشر پال راین وایي هڅه کوي د مشرانو جرګې ته ورلیږل شوی لایحه زر تصویب شي. د دې لایحې له مخې پر روسیه او ایران تازه بندیزونه لګول کیږي.
د اسد جرډو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له افغانستان هند ته د حواله لارې د تجارت مسله له یو چارواکي سره مطرح شوې ده. خو اوس پر شو یو تحلیلي مطلب ته داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي کې د پاکستان په وړاندې سخت دریځ غوره کړی. رویټرز خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې دا موضوع څېړلې او په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د پاکستان په وړاندې د سختو اقداماتو لپاره څه وسیلې په لاس کې لري د یو شمېر امریکایي چارواکو او تحلیلګرانو نظرونه هم راخیستي دي. خو د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ د جوړېدو په درشل کې چې تر اوسه یې بشپړ جزئیات نه دي پټاګه شوي، افغان چارواکو او افغان تحلیلګرانو له ازادي راډیو سره په دې اړه چې ولې د امریکا د مخکنیو حکومتونو ستراتیژیو تر اوسه لازمه نتیجه نه ده ورکړې او په دې هیواد کې د شپاړس کلنې جګړې وروسته نوې ستراتیژي باید څه ډول یوه ستراتیژي وي چې کامیابه شي، هم د یو لړ مهمو مسایلو یادونه کړې ده. نوریاس نوري په دې اړه تفصیلي راپور لري.
امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره دې ته آماده ده چې په پاکستان کې د ډېره هغو سخت دریځو وسلوالو چې پر ګاونډي هیواد افغانستان حملې کوي د ځپلو لپاره د دې هیواد په وړاندې سخته تګلاره غوره کړي. دغو چارواکو د خپلو نمونو د پټ ساتلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په هغو احتمالي اقداماتو کې چې د ټرمپ ادارې پرې بحث او خبرې کړي، په پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو پراخېدل، له دې هیواد سره د مرستو بندول یا له سره سمول او خی هم د متحد په توګه د موقف کمزوري کول شامل دي. خو یو شمېر امریکایي چارواکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې دغه احتمالي اقدامات به بریالۍ نتیجه ولري او استدلال کوي چې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ د له منځه وړلو لپاره د کلونو کلونو مخکنۍ هڅې ناکامه شوي او دې ته په پام سره چې متحدو ایالاتو د پاکستان د اوږدې مودې له دښمن ګاونډ هند سره اړیکې پیاوړې کړي، له اسلام آباد سره د دغه نوي تعامل د بریالیتوب چانس هم کمزوری کوي. امریکایي چارواکي وای کله چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په اړه ستراتیژیک سیمه ییزه تګلاره یا څېړنه بشپړې شي، د ټرمپ اداره له پاکستان سره اړیکې نشلوي بلکې هڅه کوي چې ورسره همکاري پراخه کړي. په دې اړه چارواکو د مشخصو اقداماتو یادونه نه ده کړې. د رویټرز په لیکنه د نوې ستراتیژۍ له بشپړېدو مخکې سپینې ماڼۍ او پینتاګون په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او په واشنګټن کې د پاکستان سفارت هم سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادم سټمپ یوازې دومره ویلي چې متحده ایالات او پاکستان د ملي امنیت له مسایلو سره تړلو پر یو لړ موضوعاتو شراکت ته ادامه ورکوي، خو د رویټرز په وینا بحثونه پر دې څرخي چې په پاکستان کې د سختدریزو د خوندي مرکزونو چې د افغانستان د جګړې د خرابېدو یو له عمده عواملو بلل کېږي او په دې هېواد کې روانه جګړې د نه کنټرول ول تر حالت رسولې په وړاندې یوه مشخصه تګلاره غوره شي. د افغانستان حکومت هم پر دې ټینګار کوي چې پر دې هېواد جګړه له بهره تپل شوې او د دې لپاره چې دغه اوږده جګړه پای ته ورسول شي د ټرمپ د ادارې په نوې ستراتیژۍ کې باید له هېواد بهر د ترهګرو مرکزونه او ملاتړ شبکې په نښه شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
موږ لا پوښه خپل موضوع روښانه کړی مو چې مشکل په افغانستان کې نه دی، مشکل د افغانستان نه بیرون دی. ټول تروریستي ګروپونه دي د افغانستان نه بیرون تمویل کیږي، تسلیح کیږي، تجهیز کیږي، مرسته ورسره کیږي، بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. نو معنا دا ده کچیرې په او باندې فشار راوړل شي، هماغه تروریستي ګروپونه د افغانستان نه بیرون وځپل شي او هغه استخباراتي کړۍ یا هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په هغو باندې فشار راوړل شي، نو په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې تحلیلګران هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د سختدریزو خوندي مرکزونو طالبانو او له دې ډلې سره تړلو وسلوالو ته د دې زمینه برابره کړې چې پر افغانستان خونړیو بریدونو ته دوام ورکړي او پر هغوی له ځمکنیو بریدونو وروسته بېرته ځانونه سره منسجم کړي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د ټرمپ نوې ستراتیژۍ کې چې سیمه ییزه تګلاره په پام کې نیول شوې او هغه به د جولای په نیمایي کې اعلان شي، په وروستیو اونیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه ډیر بحثونه شوي دي. د چارواکي زیاته کړه د پاکستان په وړاندې تر اوسه زموږ ستراتیژي چې کوم مسایل پکې شامل شي نه ده بشپړه شوې. دغه ستراتیژي به ډیره روښانه وي چې موږ په مشخص ډول له پاکستان څه غواړو. خو د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو کارپو او د پوز پخوانی لوی درس جنرال شیر محمد کریمی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په وړاندې چې ولې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې، یوه عمده ستونزه دا وه چې امریکایي چارواکو نه غوښتل چې له پاکستان سره چې په سیمه کې یو نږدې متحد ګڼل کېده او له اوږدې مودې ورسره اړیکې پاللې مناسبات خراب کړي. خاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل امریکایي چارواکي په دې پوهېدل چې د ترهګرو مرکزونه چیرې دي او دا خبره په کراتو کراتو افغان چارواکو هم ورته کړې، خو هغوی پرې هیڅکله هم سر نه دی ګرولی. هغه وایي اوس ښایي امریکایي چارواکو ته دا ثابته شوي وي چې اصلي ستونزه چیرې ده.
اوس دوی ته دا ثابته شوي ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، ترورست په کوم ځای کې ده، پټنځایونه چیرته دي. نو که چیرې دوی رښتیا دغه پالیسي کې داسې پالیسي راولي چې په دې ساحه کې په دې سیمه کې ترورستان راټول کی، ترستان محو کی او یای تر کنټرول لاندې راولي، نو د دې په پالیسی کې باید شې شامل وي چې د پاکستان سره څنګه برخورد وکړي او څومره فشار باید پاکستان راوړي.
یو شمېر امریکایي چارواکي خبرداري ورکوي چې ښایي د یوې درست تګلارې په اړه د امریکا د حکومت دننه اختلافات راپورته شي او دا پوښتنې مطرح کوي چې د اسلام آباد د سلوک د بدلولو لپاره به آیا د مکافاتو او مجازاتو لاره اغیزمنه وي. دغه چارواکي وایي بلاخره واشنگټن بیا هم یو شریک ته اړتیا لري، ولو که هغه نیمګړی هم وي، هغه شریک ته چې اټومي وسله لري. ټاکل شوی چې متحده ایالات بیا افغانستان ته نور په زرګونو سرتیري واستوي او پر دې خبرې هم اعتراف کړی چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه په دې هیواد کې روانه جګړه نشي ګټلی او طالبان هم لا پیاوړي شوي دي. کارپوهان وایي که په پاکستان کې پر هغو سخت دریځو چې پر افغانستان حمله کوي فشارونه زیات نشي، د هیواد ته اضافي استول کیدونکو امریکایي سرتیري به هم خپل ټاکلي هدف ته پر رسیدو کې پاتې راشي. ټاکلی هدف هم پر طالبانو د فشارونو زیاتول دي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د رویټرز د راپور له مخې پاکستان تل په کلکه هغه ادعاوې چې وایي سخت دریځ د هیواد په خاوره کې خوندي مرکزونه لري رد کړي دي. اسلام آباد د واشنگټن دا تور هم چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري هم رد کړی دی، هغه شبکه چې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤوله ګڼل کیږي. یو پاکستانی چارواکی ویلی چې د هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپل لوري له ټولو امکاناتو کار اخیستی او ګمان نه کوي چې د ټرمپ اداره پرې له دې زیات فشارونه راوړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي چې واشنگټن نه غواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هیواد د ترهګرۍ په وړاندې له روانې جګړې لاس واخلي. پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې له 2003 کال راهیسې چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې جګړې سره یو ځای شوی، په دې هیواد کې د سخت دریځو لخوا په شخړو کې نږدې 2000 ملکیان او شاوخوا 2000 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. د اچارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د غوره شوي پالیسۍ یو علت هند دی. اسلام آباد دې ته اندېښنه لري چې نوی ډلۍ به پر افغانستان له خپل نفوذ څخه ګټه پورته کړي. پاکستان ته په 2004 میلادي کال د امریکا د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش ادارې د ناتو د غړیتوبه بهر د یو ستر متحد لقب ورکړی و. په هغه وخت کې دغه غوره موقف پاکستان ته د دې لپاره ورکړل شوی و چې د القاعده او وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکا په جګړه کې د پاکستان ونډې ته اهمیت ورکړل شي. خو د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ په اړه امریکایي چارواکو تل شکونه څرګند کړي دي. په بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د پاکستان د چارو تحلیلګر بروس ریډل وای پاکستان یو متحد نه دی، که څه هم دا هیواد شمالي کوریا یا ایران نه دی، خو یو متحد نه دی. که له پاکستانه دغه موقف واخیستل شي ښایي دا پر پاکستان یو سخت گزار وګڼل شي. یو پخوانی امریکایي چارواکي رویټرز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پاکستان به هغه ډیر جدي وبولي او داسې به وانګیري چې ورسره به احترامي شوې ده. ډیوډ سیدنی چې د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا په پوځي او دفاعي چارو کې د اوباما د مرستیال همکار په توګه دنده ترسره کړې وای، هغه هڅه چې اسلام آباد په یو ستراتیژیک شریک بدل شي یو ستره اشتباه وه. دې کار د پاکستان په کړو وړو کې هیڅ تغییر رانه وست. آن دی ویلی شي چې ورسره د پاکستان چلند لا خراب شوی دی. پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه باندې 3.5 میلیارډ ډالر مرسته ترلاسه کړې ده، خو تیر کال پینتاګون پریکړه وکړه چې د هیواد ته 300 میلیون ډالر مرسته ورنکړي. دا وروسته تر هغې چې د امریکا د هغه وخت د دفاع وزیر اش کارټر له دې ډډه وکړه چې د دغه مرستو د ورکولو سند لاسلیک کړي. دغه مرسته په دې پورې تړلې چې دا تصدیق شي چې پاکستان د حقانی شبکې په وړاندې کافي اقدامات کړي دي. امریکایي چارواکو هم دا خبره کړې چې د ترامپ اداره هم پر دې بحث کوي چې له پاکستان سره مرستې کمې کړي، خو د امریکا د مرستو کمول ښایي دا هیواد لا زیات چین ته چل مخکې په دې هیواد کې د 6 میلیارډ ډالرو پانګونې ژمنه کړې ورنږدې کړي. امریکایي چارواکو او د پاکستان د چارو څېړونکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې نوې تګلاره کې د ترامپ د ادارې لپاره بل انتخاب دا دی چې په دې هیواد کې د حقانی شبکې او نورو سخت دریځو ډلو چې په افغانستان کې د بریدونو مسؤل دي د ځپلو لپاره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي. د پاکستان د چارو یو تحلیلګر رویټرز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ښایي امریکایان پاکستان ته اوس وایي چې تاسو زموږ دښمنان له منځه یو نه وړل او دا کار اوس موږ په خپله کوو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوړيږي. دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهم او ګټور ده د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې پر خبري کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستيال احمد توفیق داوري لزان سره لرو. داوري صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک کپایل لدین کو لکه څنګه چې ما مخکې ویل د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګري زو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو، سچ په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري موږ آزاد او بو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بازي پروسیجرونو په اساس افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد او بو ته لاسرسي نه لري د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه دا ټول هغه تفاهم نامو او په نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت کا واردات دي کا صادرات دي لډیر وخت را پدې خو همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلم قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغه سی او موقعیت کې چې افغانستان دی او متاسفانه چې مونږ تر اوسه تر دې حد نه یو چې حد اقل مونږ یو څلور څلوېښت فیصد په خپلو توکو باندې متکی اوسو، یعنی مونږ ډیر په وارداتو متکی یاستو، په ډیرو سکتورونو کې په ډیرو بخشونو کې. افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیل لارې نه باید مونږ استفاده وکړو، ځکه چې مونږ یو دا چې مونږ په بهرنیو توکو ډیر متکی یاستو، او بل دا چې مونږ وکولی شو هغه زمونږ یو څه ناڅه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي، محصولات چې دي، دا نړیوالو بازارونو ته له بدیلو لارو نه ورسوو. الحمدلله خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی، او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي، هغه د هندوستان ته ځي. په دې کې هغه د زمونږ تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو مونږ او تاسې، هغه و چې هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه د ولاړه دغه یې شروع شو، د هغه صادرات د دې شروع شو، د وچې میوې ورسره شروع دي انشاءالله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی، او مونږ کولی شو چې هندوستان ته خلاص رسای په ډیر کم وخت کې په یو کمه هزینه یا په کمو مصارفو باندې هندوستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډیر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې مونږ وکولی شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي وده لامل ګرځي.
د افغانستان چې صادرېږي د هغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، لاغې خوانه څه شی راځي او څومره اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما ویلې، د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږ لکه طبي بوټي دي، او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دي زمونږ، د لاسي صنایع دي زمونږ، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بزي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډیر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده، په هغه کې د البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له هغې خوانه راځي. چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې، چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په څلوېښت سنټه، در حالې چې په آزاد بازار یا پخوا تر دې نه تر اتیاو سنټو تر نوي سنټو پورې د دې کرایه وه، ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریزه راکړه ورکړه، فکر نه کوئ چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارفو نه به څوک ونه شي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په څلوېښت سنټه دی، تاسو ته دا څومره ډاډ درکړ شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي، او که پاتې نه شي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته به په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې مونږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس د هغه په راست کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی، او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر، مثلا په هندوستان کې هلته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه، هغوی هم لري څو شرکتونه، دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي، تشویقیږي هغه نور سکتورونه، هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بیه باندې هم له دې خوانه مالونه یوسي، هم د هغې خوانه راشي. بر علاوه د دې چې آریانا سره اوس مونږ پروتوکول لرو، نو دا یو زمينه مسایدی دیته چې او رقابت را منځته شي. که خدای نه خواسته کوم وخت په دې کې کوم سختګی راځي، بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغله، بیا ان شاء الله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي او دا پروسه ان شاء الله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي.
هندوستان د افغانستان د مالونو لپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبو کولو یو ښه مارکیټ دی؟ د دې خونه چې کوم شیان ځي هندوستان ته د هوا دلار نه څومره ښه مارکیټ کیدلی شي د افغاني تولیداتو لپاره؟
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیولو سره او هغه کوم نفوس چې په هندوستان کې دی نن سبا، دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم ښه مناسبات چې د هندوستان هیواد سره دی او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي، نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی، ځکه چې هلته نفوس ډیر دی. بل هند موږ او تاسو ته نږدې دی، که چیرته بر علاوه د دې هوایی دهلیز نه که موږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه موږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو، چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډېرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زموږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زموږ واګې ته رسوي، د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې موږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي. که چیرته دا ستونزه هم ورسره حل شي، نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی، ځکه چې هلته نفوس دومره ډېر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی. که زموږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده، که وچه میوه ده ډېر ښه سټنډرډ لري. د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي، هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډېرو هیوادونو ته، یعنې حتی اروپا ته زموږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي. خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده، نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډیر دی، هم په همسایه او د سیمه په هیوادونو کې، خو په خاص ډول هندوستان هم علاقه مندی لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندی او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، سره دی چې پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي، خو اوس چې د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګری زور کړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده، څومره بدیل کیدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې را واردول، اوس څومره بدیل کیدلی شي چې موږ یې د هندوستان نه واردو؟
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو. یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او دغه راز د پاکستان د قلمرو نه راوارېدېږي. یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنی تجارت دی، دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه، دغه کومې ستونزې چې وې کومې خنډونه چې و په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دې نه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله، تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کیږي.
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي؟ دغه کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو، که د پاکستان نه دي، که د ایران نه دي، او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی، هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي. در حال چې ما لکه مخکې چې وویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو، ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت یا د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي، زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت.
روسي پښتون په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي، په خام جوړې شوې، شاید په راتلونکي کې کوم جوړې شي ضمانت هم نه دی موجود. ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي، ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې پاکوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دې ته مجبور کړي شي چې لکه تر لګه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نشي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټوانه خېستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي.
وګورئ، افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو، اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، د غراز یو شمېر نور سازمانونه دي، او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګری سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان د عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې د خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګری او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوال سازمانونو ته شکایت کړی، ولی متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجود دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي، ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډیر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کیږي، او پاکستان سره چې ډیرې ستونزې وي، زموږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زموږ د پاکستان سره وتړل شو، موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړو.
ډیره زیاته مننه کوو. باران وریگی
کا اول چلم رات تازه کا بیا بکسی دستڑی جون در تکو ما بیا بکسی دستڑی جون در تکو ما وای بارا بارا
باران باران وریگی ما تتایا